ستاسي نظر.
دوی منی مایکی دته پنځه ویش دقیقې باس لرو چې اسدالله لودین کوربه دی خو تر هغې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. دا طالبان حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل در لوان سیمه کې له خپله کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخواني پرزیدلي حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوند و نو ځکه ترې اخیستل شوی. یو بل سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته وویل چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې د دارالامان کوره بل ځای ته کډه شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خوځو ونجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې دي چې د تعقیب شوو تریتم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي اوسي. لینا امریل حقیقتا د خبرېدو د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمانځل شو دغه څرګندونه کړې. هغه هم کڅه دانه دی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا تعقیب او تریتم شوي خو زیاته کړې ده چې یو شمیر کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو او تعقیب ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له تیر اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خوځو خزو د غرزن غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په بند کې دي. د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوې دی. فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونو حل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. تازه د رادیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې دي. تر دغه 14 څو ساعته مخکې بیا روسیې د اوکراین د پرجنوبي خار میکولایف د بیپلوټال اوټوکو بریدونه وکړل چې لکه لګولس ملکیان پکې ټپین شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حمله ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوزي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث بل تاغلی اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب څه فکر کوي بحث به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوی اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده، او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړي ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنی یا د افغانستان نو سیوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوی دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولنه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلی دی چې داعش په خپل د امریکا لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لیږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګورې ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپله په روسیا کې په مسکو کې تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چېرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي. خو په څرګند ډول باید ووایو چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او داسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته او تاسو ګرانه میلمانه ته اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلې. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوقلادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. سد دوی ریخې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکی مرستې وشي. او سه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله خصوصا د داعش په نامه لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی وته کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی دا دغه سچې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی دا او گرفتار شوی دی پاتې شو هغه بهرانی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کیدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې د استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامی هغوی منیپولیشن کوي هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکې هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبینی وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله هم هم صاحب دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وژل شوی چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو یو سل ودرس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دغه هم صاحب د ماشه د طالبان نو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګی ځان خلاص کی
زما په خیال دا دوه طرف په دې یو ریاکارانه ډیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د روسیل اصل په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي او اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده دا خپل ثباتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسا په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی نو بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي و چې موږ خپل عسکر د یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې دا د دې ارشیوې دا چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالي چې هغه پکې پوه نشي
چې ولې هم هم سب طالبان څو کې چې دغه تشويش او اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا قل مخي ونسي اې کچا را کوم کې
کچا خو را کوم شوې ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې راسي کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانين یا وازه موجود یا ستاسو مات کړي وو دوی ته هر څه معلومي خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر او خیاري ده چې دغه مخکې غینه چې یو عملیات سرتور سیګه په کار د چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې د شبکو باندې نفوذ شي ترڅو چې د اصلي هغه څه چې د دې اراده دي هغه او بل دا چې غوندیان سره په کار د چې د دلته په کار د چې امارات اسلامي خپل غوندیان سره ډیر الی کې او کومه امهنګي وکي او د ډیر لنمهاله مقاصد څخه دا دو کی ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بیسوباتی چې دا یو ساری شایده
او ګډ مسولیت دی په واز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم انسب سلامت او سي اندر سي د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ په اشاره یا د مسکو بریټ په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې داعش ګواخ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. نومره خدا چې امریکا اوسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سي یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینی مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا له خوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي د په افغانستان پورې اسانه لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تورستي عمل وسو د بیا وایم چې بنری په دې ده د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بلې واچ هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګ ملګرتیا ولري. نو د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه د تړون پاک باید سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې زه باور لرم چې د دغه سي تورستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب هم ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتی او پراتفی پلان جوړ شي او په زپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهه جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره به کار ده چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جوړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپلو خلکو د جغرافیې لپاره مناسب شرایط د خپلو ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې
و اندر سبیا پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شو له اوسې مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اماسه قوي سلایو ته پکار دي. دا ډېر زباولن چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د وسله لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویل سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښېږي او وسم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري ټول نړۍ ور باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او د خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبان لپاره کار وکړي او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا دې یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما غلطاس په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد د شورشګری درسونه چي دي. یوازې یوازنۍ چاره چي دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او بیا اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریمیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي او اختلالي عملیات دي چې اوس روسان لږ مخکې شوي و په جنګ کې. هغه اختلالي عملیات کیږي نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نومې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېر زبر ځواکونه راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، همداسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور د په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي. او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنی وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي. او د اوسنی حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د غنو وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درس دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راوي شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي. کني دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سب سلامت او سی همام سب ساسو د پای خبري هم او رو د حل لارې څخه د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چي دي دا پای ومومي
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان دغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تاسو طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ژوند لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خوشند از زوکونه د دنیا د مسول زوکونه دا غوالي چې دلته کوڅه عملیات نهونه شي یا د دې ځای سنور ځای ته zarar ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره پر رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني. دا څه خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی، او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله څه وو څه نه وو، خو اصلي ریشې افغانستان
کو چاره د حکومت. اوس تاسو وایئ چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو باندې چول
شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لچنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه لغړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه. افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان.